د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شبر لته تاسو سره السلام علیکم. د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښین په ټول افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 صفه هم اوریدل شي. پرونه خبرونه کې مو د کابل په سروبي کې لولسي پاتونه خبرو، نړیوالو ځواکونو ته مو د ولسمشر حامد کرزي لای په خبرداري هم خبرو، خو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. سالم محمد صالح اوروي.
په بلخ کې د ماین چاودنې 15 تنه ووژل. د افغانستان د تماس ډله نن په ترکیه کې غونډه کوي. د ایران انقلابي ځواک پوځي تمرینات پیل کړي. د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودنې 15 تنه ووژل او 13 نور ټپیان کړل. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان شیرجان درانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه پیښه نن سهار په داسې حال کې وسوه چې یو فلان کوچ ډوله موټر واده ته روان و. د پیښه په اړه تر اوسه د دولت کوم مخالف لوري تبصره نه ده کړې. په بل خبر کې ویل شوي چې د بلخ چارواکي وایي په خلم ولسوالۍ کې د دوو موټرو په ټکر کې 9 تنه ملکیان وژل شوي دي. ټاکل شوی د افغانستان د تماس ډله نن د ترکیې په انقره کې غونډه وکړي. د غونډې ګډونوال به په افغانستان کې د امنیت او په نور برخو کې د پرمختګونو پر مسله خبرې او صلاح مشورې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان لپاره د متحده ایالاتو او جرمني د ځانګړو استازو ترڅنګ د لسګونو هیوادونو ډیپلوماټان او استازي ګډون لري. په دې غونډه کې د شیکاګو او توکیو له نړیوالو کانفرنسونو وروسته په افغانستان کې د امنیتي حالاتو او په دغه هیواد کې د پرمختګ پر نورو لارو چارو خبرې کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تایید کړ چې په جوزجان کې د تیر شپې په ټرافیکي پیښه کې د سیمرغې البرز ټیم غړي شامل نه دي. تیر شپه په جوزجان کې له یو ټانکر سره د یو مسافر وړونکو بس موټر په ټکر کې شپږ تنه مړه او شپږ دېرش تنه نور ژوبل سول چې ویل کیږي ټول د سیمرغ البرز د فوټبال ټیم مینوال وو. دوی د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په پایلوبه کې د ګډون لپاره کابل ته روان وو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي مرستیال یاسین محمدي ازادي ایرادو ته ویل د سیمرغ البرز د ټیم غړي رکروغ دي.
بازیکنان اصلی تیم در اوج حضور نداشتن چون بازیکنان در کابل
دوی تیم اصلی لوبغاړي هلته نه و، ځکه دوی په کابل کې دي. خود دوی د کورونی غړي او خپلوان په پیښه کې وو. ورزشکاران به خپل مسابقې ته دوام ورکوي. ټاکل شوی د البرز ټیم د فوټبال د طوفان هریرود په وړاندې مسابقه وکړي. ټاکل شوی فوټبالران به نن تر پایلو به مخکې د وژل سویو او ټاپیانو له کورنۍ سره خواخوږي وشي. افغان ولسمشر حمید کرزی تر 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي او ناتو سرتیرو د ممکنه خوندیتوب د حساسې مسلې په اړه خبرداري ورکړ. ټاکل شوی د امریکا په مشرۍ د ناتو ځواکونو تر 1,00,000 زیات سرتیری د 2014 میلادي کال په پای کې خپل جنگي ماموریت پای ته ورسوي. خو ټاکل شوی په زرګونو سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې او مرستې لپاره په افغانستان کې پاتې سي. ولسمشر حمید کرزی په یو بیان کې ویلي چې د پنځمې په ورځ د ناتو له عمومي منشي اندرس فوګراسمونسن سره په کابل کې په کتنه کې ویل افغانان به خپل حکومت ته د بهرنیو ځواکونو د خوندیتوب یا مسؤلیت اجازه ورنکړي. د ننګرهار په اس کې مینې ولسوالۍ کې یو ځوان شوورن کوي د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل سوی دی. له سیمې یوه ډاکټر نجیب الله شینواري ازادي راډیو ته وویل چې دغه وژل سوی ځوان نقیب الله نومېدی چې تېر ماخوستن له مسجد څخه کور ته روان و چې ډز ورباندې سوی دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د چین ام سی سی کمپنۍ چې د لوګر د مساینه کان د راسپړلو مسؤلیت لري له افغان دولت څخه د امن د تامین غوښتنه وکړه. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې د دې کمپنۍ مشر شینګ هیټینګ پرون له افغان ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې د مساینه پروژې د امن د تامین او نورې همکاري غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو دوو مشکوکو تروریستانو په اړه چې په ایران کې ډیره د القاعده شبکې د یوې ډلې غړي بلل سوي د معلوماتو په بدل کې $12 میلیون جایزه اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه دوه مهم کسان دي چې افغانستان او عراق ته د افراطي وسلوالو د تګ راتګ امکانات برابروي او زیاتوي چې $1 میلیون به د محسن الفضلي او $15 میلیون به د عادل رادی سقر الوهابي الحربي په اړه د معلوماتو په بدل کې ورکړي. په همدې حال کې د امریکا خزانه وزارت الحربي باندې مالی بندیزونه اعلان کړي. د ایران پرس تلویزیون راپور ورکړی چې د دې هیواد انقلابي ځواک په پلازمینه تهران کې پوځي تمرینات کړي دي. په راپور کې ویل شوي چې د سپای پاس زرنه انقلاب ځواک مرستیال قومندان بریډ جنرال حسین سلامی د دې ځواک غړو ته د تمرین پر مهال وینا وکړه. دوی ویل چې دغه تمرینونه د اتو ورته پوځي تمریناتو یو لړۍ ده چې د ایران په اتو بیلابیلو سیمو کې ترسره کیږي او نن به بشپړ شي. د یمن له جنوب څخه رارسېدلي خبرونه وایي چې تر یوې پوځي اډې ته په یو پوځي اډه کې په برید کې لږ تر لږه لس سرتیري او یولس د القاعده شبکې مشکوک سختریزې وسلول وژل سوي دي. دغه برید نن په ابیان ولایت کې سوی دی. پوځي او روغتیایي سرچینو ویلي وسلولو اول پر دې ساحلي اډې په چاودیدونکو موادو د بار موټر په مرسته حمله وکړه. وروسته نورو وسلولو د سمندر لخوا برید وکړ. راپورونه وایي چې 15 سرتیري ټپیان سوي هم دي. د سوریه لپاره نړیوال استازی اختر ابراهیمی وایي دی به ډیر ژر دمشق ته سفر وکړي چې د بشر الاسد د حکومت او یاغینو ترمنځ د لنډمهالي اوربند پر عمل کېدو خبرې وکړي. ابراهیمی ویلي دغه ډول یو تړون به په لوی اختر کې وسي. دمشق په محتاط ډول د دې نظر هرکلی کړی خو ویلي دي چې دواړه لوري باید د دې بهیر درناوی وکړي. اروپایي مشرانو په هغو هیوادونو کې چې پولي واحد یورو ده د بانکونو د یوې واحدې څارنې پر برابرولو موافقه وکړه. دغه پلان په راتلونکي کال عملي سي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر هرمن وان رامپوی نن وختي په بروکسل کې د 28 اروپایي هیوادونو د رهبرانو په غونډه کې د اعلان وکړ.
The urgent element now is setting up a single supervisor.
دا یو مهم اصل ده چې یو سرونکې میکانیزم جوړ شي تر څو د بانکداري چارو د خطرونو مخه ونیسي او له پولو څخه د سرایت مخنیوي هم وسی. ځکه نو اروپایي شورا نن شپه د عاجل پرمختګ غوښتنه وکړه چې د راروان میلادي کال په د جنوري په اوله به د قانوني چوکاټ پر جوړېدو موافقه وسی. کله چې دغه موافقه وسوه واحد سرونکې میکانیزم به د 2013 میلادي کال په بهیر کې عملي سي.
could probably be effectively operational
په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل اروپایي ټولنه په بحران کې وی قاطع مرحله تر رسیدلې ده. سیو میکانیزم ایجادوي چې د بانکداري د بحران مخه ونیسي او د په سیمه کې د ثبات پر لوري یو بل ګام دی. د ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې پرونه وخت د دې هیواد په ختیځ کې د ایران د طبیعي ګازو انتقال وروسته تر هغه ودرېد چې پر نلیکې چاودنه وسوه. د ترکیې د انرژي ادارې چارواکي وایي چې په پیښه کې 28 ترکی سرتیري ټپیان سوي دي. پیښه د ترکیې د ختیځ اګری ولایت ایلیش کریت شارګوټي ته نږدې سوي ده. د پروانه میاشت کې وروستۍ چاودنه ده چې په ترکیه کې د طبیعي ګازو نلیکه په نښه کوي. د اکتوبر پر اتمه ترکی چارواکو د کوردانو بیلتون غوښتونکو کارګر ګوند یا پیکیکی تورن کړ چې په جنوب ختیځ کې پر یوه پایپ لاین په چاودنه کې لاس درلود. هغه چاودنې هم د سیمې ته د ایراني ګازو د انتقال مخه ونیوله. د قرغیزستان بندي مخالف مشر کامچی بیک تاشیف پرم روسه ترغه د زندان روختون ته انتقال سو چې د لوژې د اعتصاب پر مهال روختي وضعیت خراب سو. تاشیف د وطن ګوند مشر دی. د ګوند وکیلان د اکتوبر پر دریمه په بشکیک کې د زور مظاهره چانو لخوا له تاوتریخوالي د ډاکومو اعتراضونو په پارولو او امن نظم په ګډوډۍ کې د خپل رول له کبله ونیول سول.
د ازادي رادیو ده د خبرونه په دوام به واوري چې د کابل په سوربي ولسوالۍ کې د طالبانو او نورو وسلوالو پر ضد خلکو پاسون کړي.
دا وخت لري په اوسنکلو کاریا کې د غلام سرور په مشرتابه باندې او په داس کې د قاسم په مشرتابه باندې دا ملي پاسون شروع شوی.
په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې ولسمشر حامد کرزي نړیوالو ځواکونو ته خبرداري ورکړي چې په راتلونکو کې به له قانوني تعقیب څخه معاف نه وي. دا به هم واوري چې د ننګرهار پولیسکونو کسانو چې حج ته د تګ لپاره رشوت ورکړی وو درغلي ورسره شوی او بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوی. په پاکستان کې مو د ماشومانو د ګزړن لنوي پیښ خبرو او د ازادي واوریدونکو په پروګرام کې د افغان زده کوونکو د ستونزو په اړه اوریدل شي.
مور ته دا واده راکول چې ته به لیلیه پیدا کیږي تقریبا لس ورځې. مور په داسې مشکلات تیرې کړي دي چې په یو کوچني اتاق کې شل نفره دېرش نفره حتی مور په دا یو اتاق کې بدیدلو حتی خوب هم مور نه دی کړی. سم
افغان چارواکو تایید کړ چې د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی د دې پاڅون ملاتړ کوي، خو لا تر اوسه له دوی څخه د مرستې غوښتنه نه ده شوې. د سروبي ولسوالي مسؤولانو ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو او پاڅون کوونکو ترمنځ نښته هم سوې ده. د سیاسي چارو ځینې څېړونکي دې پاڅونونو ته د شک په سترګه ګوري او وایي داسې اندېښنه شته چې په ځینو سیمو کې پاڅون کوونکي بېرته له وسلوالو مخالفانو سره لاس یو کړي. په دې اړه پام وکړئ. له کابله د نسیم شفق رپورټ.
د کابل ولایت نسبتاً آرامه ولسوالۍ سروبي د افغانستان سویمه سیمه ده چې امنیتي ځواکونه ورڅخه د وسلوالو طالبانو پر ضد د خلکو د پاڅون خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سروبي ولسوالۍ په ځینو سیمو کې خلکو د پنجشنبه په ورځ د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې پاڅون کړی او هغوی یې له خپلو سیمو نه ایستلي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سروبي او ترې مخکې په یو شمېر نورو سیمو کې خلکو په خپل خواخه پاڅونونه کړي، خو د ټینګار وکړ چې دا پاڅونونه په ټینګه د دوی لخوا څارل کیږي.
دغه پاڅونونه په خوا هم ډېر جدي توګه باندې د حکومت د ځواکونو لخوا نظارت شوی او دا نظارت هم کیږي، او هغه مسایل چې د افغانستان د خلکو د منافع په ساتنو کې لویه برخه لري او د افغانستان مصلحت پکې، د افغانستان د خلکو آرامش پکې، نو دا د خلکو او د حکومت یوازینی هدف دی.
د کابل ولایت د سروبي ولسوال حضرت محمد هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دې ولسوالۍ په حسین خیل او دخت کلیو کې د پاڅون کوونکو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته هم شوي، خو دا وویل چې د تلفاتو په اړه معلومات نشته. حضرت محمد وویل چې دوی د دې پاڅون په ټینګ عملاتړې دي، خو څرګنده کړه چې لا تر اوسه په سروبي ولسوالۍ کې پاڅون کوونکو له دوی څخه د مرستې غوښتنه نه ده کړې. وسلوالو مخالفانو لا تر اوسه په سروبي ولسوالۍ کې د دوی پر ضد د خلکو د پاڅون په اړه څه نه دی ویلي. په عین حال کې د سیاسي چارو څېړونکي د پاڅونونه پر خلکو د شویو زور زیاتیو لامل بولي، خو اندېښنه لري که چیرې د افغان حکومت له لورې یې په ټینګه څارنه ونه شي، نو د دوی په خبره دا ویره شته چې د افغان دولت حاکمیت ته هم زیان ورسوي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت سم حکومت نه دی، عدالت نشته. شاید یو ډیل د دولت مخالفین ورسره وکړي، که دا طالبان که دا هر څوک وي چې راځئ خلاص یو کړو، تاسو سره موږ غرض نه لرو، موږ هم د دې په ضد جنګېږو، تاسو یې نه ساتلی شي نه خدمت درته کوي، نو لپاره دی چې خپل نمایندګان راولي چې خدمت وکړي تاسو ته، کیدای شي چې دا دولت عمر لنډ کړي.
د وسلوالو مخالفانو پر ضد سو میاشتې مخکې د خلکو د پاڅون خبر لومړی د غزنی ولایت له اندړو ولسوالۍ څخه خپور شو. له غزنی وروسته له بادغیس، ننګرهار، پکتیا او ځینو نورو سیمو څخه هم ورته راپورونه خپاره شول. وسلوالو طالبانو دا د خلکو پاڅونونه نه، بلکې د دوی پر ضد د افغانستان د امنیتي ارګانونو او بهرنیو ځواکونو هلې ځلې بللي او وایي چې دا سیمه ییز پولیس دي چې د خلکو د پاڅون نوم ورکړل شوی. افغان حکومت وایي چې پاڅون کوونکو په یوه سیمه کې هم له امنیتي ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه نه ده کړې، خو د ملي امنیت عمومي رئیس اسدالله خالد سموده مخکې په ملي شورا کې ویلي و چې دا پاڅونونه د دوی تر ټینګې څارنې او کنټرول لاندې دي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
افغان ولسمشر ته ناټو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې نړیوالو پوځیانو ته له قانوني تعقیب څخه د احتمالي معافیت د حساسې مسلې په خاطر خبرداری ورکړی. حامد کرزی وایي افغانان به نړیوالو سرتیرو ته له عدلي تعقیبه د معافیت غوښتنې او له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو موافقې ته تر هغه وخته زړه ښه نه کړي چې د افغانستان کورنۍ امنیت او د سرحدونو امنیت نه وي نیول شوی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په افغانستان کې له عدلي او قضایي تعقیب څخه نړیوالو سرتیرو ته د معافیت مسأله څرنګه چې ولسمشر حامد کرزی وایي ډیره حساسه ده، د امریکا په مشرۍ د ناټو د څه باندې 3000 ځواکونو محاربوي ماموریت په 2014 کال کې پای ته رسیږي، خو ټاکل شوی ده چې زرګونه پوځیان به له دې کال وروسته هم د افغان ځواکونو د روزنې د ماموریت لپاره په افغانستان کې پاتې شي. امریکا له عراق د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته هلته هیڅ پوځي ځواک پرې نه خوت، ځکه چې د سیمه ایزو عدلی او قضایی ادارو له قانوني تعقیب څخه د خپلو پوځیانو د معافیت لپاره د بغداد موافقه ترلاسه نه شو کړای. په هغه بیان کې چې د ناټو له عمومي منشي اندرس فوګرسموسن سره د افغان ولسمشر له خبرو وروسته جمهوري ریاست خبره کړي، ویل شوی دی چې خغلی کرزای وایي که جګړې او ناامنۍ په افغانستان کې روانې وي، د هیواد سرحدات مسؤل نه وي او له قانوني او عدلي تعقیب څخه د نړیوالو سرتیرو مسؤلیت د ټولو مسایلو په سر کې یادیږي، نو د افغانستان خلک به خپل حکومت ته اجازه ورنه کړي چې بهرنیو سرتیرو ته مسؤلیت ورکړي. خغلی کرزی خبرداری ورکړی چې افغانان د نړیوالو پوځیانو مسؤلیت په خپل هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګولو له شرط سره تړلی ګڼي او له دې پرته به امریکا سره ستراتیژیکې همکاری ونه غواړي. ولسمشر کرزی د ناټو عمومي منشي ته ویلي چې افغانان بې وزلې دي، خو تر هر څه مخکې د خپل هیواد د ملي حاکمیت او خپلو بچیانو ته د امنیت د ټینګولو غوښتونکي دي. د ویلی چې له 2014 کال وروسته د بهرنیو ځواکونو حقوقي وضعیت په افغانستان کې د سولې او ثبات او له بهر څخه د تجاوز په وړاندې د هیواد د سرحداتو د مسؤلیت له مسایلو سره تړلی دی. د بهرنیو سرتیرو د مسؤلیت مسله هغه مهال ډیره پیچلې شوه چې یو امریکایي سرتیری د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې 12 تنه ملکی وګړي ووژل او افغان سیاستمدارانو د افغانستان په خپلو محکمو کې د دې سرتیری د محاکمې غوښتنه وکړه.
په راپورټ کې مو واورېدل چې ولسمشر حامد کرزی وایي نړیوالو ځواکونو ته له عدلي تعقیبه د معاف کولو غوښتنه نشي منلی. همدا مسله احمد تکل د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره شریکه کړې چې له نړیوالو پوځیانو سره په نړۍ کې له قانون سره سم باید په دې برخه کې څرنګه چلند وشي. د دې مرکې د اورېدو بلنه درکو.
فکر کوي چې ولسمشر حامد کرزی به دا مسله له امریکایانو سره په هغو شرایطو چې دی وایي حل کړی شي؟
اساسا په بینالمللي حقوق کې تیره بیا په نړیوالو جزایي قواعدو کې مسؤلیت یوازې ډیپلوماټانو ته راځي چې هغه قضایي مسؤلیت ده، سیاسي مسؤلیت ده او کله کله هم مالی مسؤلیتونه دي. که چیرې نظامي حالات رامنځته کېږي او په یو بل هیواد کې د هغه هیواد موافقه باندې او د ملګرو ملتونو په تایید باندې د بل هیواد پوځیان اوسي، د مسؤلیتونو مسله د جانبه خبرو او قراردادونو او توافقات پر مبنا رامنځته کېږي. دا د افغانستان دولت حق ګڼل کېږي چې دا مسؤلیت ورکړي یا ورنه کړي. که چیرې روس له 2014 کال نه د امنیتي توافق له مخې چې احتمالا د افغانستان دولت او د امریکای د متحده ایالات دولت ترمنځ امضا کیږي او دلته یو شمېر سرتیری پاتې کیږي، دا د دواړو هیوادونو توافقات په نتیجه کې ثابتېږي چې دوی ته مسؤلیت ورکول کیږي او کنه ورکول کیږي. نو اوس د افغانستان دولت موضوع همدا ده چې دغه ډول قضایي مسؤلیت د سرتیرو یا پوځیانو په افغانستان کې پاتې کیږي ورنه کړي.
نور مثالونه په دنیا کې شته، مثلا په جاپان کې امریکایي ځواکونه ډیره دي، التهاډې لري پوځي، په جرمني او په نورو ځایونو د دنیا کې هم شته. الته د امریکا تړونونه او قراردادونه له حکومتونو سره څه ډول دي؟
ځینې وادونو کې کله چې دغه وجود لري دوه حالات لري، په بعض مواردو کې مسؤلیتونه وجود لري، په بعض مواردو کې وجود نه لري، او دا د دولتونو له توافق په نتیجه کې رامنځته کیږي. یعنی یو بین المللي قاعده نه ده چې حتمی باید پوځیان په بل هیواد کې مطلق مسؤلیت لري او د عدلي او قضایي تعقیب نه معافیت ولري.
ښاغلی کرزی ویلي دي چې په دې شرط چې د افغانستان سرحدات د امریکایي ځواکونو لخوا مسؤل شي، چې احتمالا اشاره به د پاکستان د پوځ حمله ته وي، او په افغانستان کې امنیت ټینګ شي، نو کېدای شي چې د مسؤلیت شرط ومني. دا څومره د توجیه وړ ده؟
مسؤلیت او امن شرط سره دا په حقوقي لحاظ هیڅ کوم مشکل نه شي پیدا کولی په قراردادونو کې. په دې معنا چې حتی که په افرادو په منځ کې هم عادي قرارداد وي، هغه قرارداد چې د حقوقي معیارونو سره مخالفت کې واقع نه شي، هغه معیار په قراردادونو کې انعکاس موندلی شي. پرته له دې نه چې دا شرط په امنیتي قرارداد کې ذکر شي، مسؤلیت ورکړ شي یا ورنه کړی شي، چې جمهور رئیس ته اشاره کړې ده، عمده او اساسي ټکی دا ده چې زه فکر کوم چې د هغه ستراتیژیک توافق نامې له مخې چې د افغانستان دولت د امریکای د متحده ایالاتو سره لري، په دې کې په ډېر وضاحت راغلي چې که چېرې د مرکزی آسیا، جنوبي آسیا یا منځني ختیځ نه افغانستان تر تهدید لاندې راځي، د امریکا متحده ایالات د افغانستان دولت سره توافق د دې تهدیداتو مخه نیسي. نو زه فکر کوم چې که چېرې په امنیتي قرارداد کې هم دا مسله راځي، د هغه مسلې وضاحت ده، یعنی نوې شی نه ده.
که چیرته د بهرنیو سرتیرو د مسؤلیت په مسله د افغانستان او امریکا ترمنځ اختلاف دوام کوي یا نه حل کیږي، دا مسله فکر کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون به له خطر سره مخامخ شي؟
زه فکر کوم نه، ولې د لپاره چې د دغه تړون یو برخه نظامی همکاري ده، نور اقتصادي همکاری ده، سیاسی همکاری ده، دیپلماتیک همکاری ده، حتی فرهنگی همکاری ده.
د سیاسي چارو څېړونکو نصر الله ستانکزای.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
د افغانستان د قانونو وزارت د هغو کسانو نومونه افشا نه کړل چې په غیر قانوني توګه د قانونو په استخراجولو کې لاس لري. د ولسمشر کرزي د فرمان د 15 مادې له مخې د قانونو وزارت ته وظیفه سپارل شوې وه چې د دغو کسانو نومونه افشا کړي، خو سره له دې چې ویل کېږي چې دغه لست جوړ شوی او د څه باندې 130 کسانو نومونه پکې شامل دي، مګر تر اوسه نه دی اعلان شوی. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د دې هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر زورواکان او هغه کسان چې له سیاسي ملاتړ برخمن دي په غیر قانوني توګه قانونه استخراجوي. په دې اړه له کابله جمیله ظریف رپورټ لري.
د رپورټونو له مخې د هغو کسانو د نومونو لست د قانونو وزارت لخوا د ولسمشر کرزي د 15 مادې فرمان له مخې چمتو شوی چې په غیر قانوني توګه د قانونو په استخراجولو کې لاس لري. که څه هم د جمهوري ریاست د چارو ادارې چارواکي وایي چې د قانونو وزارت ته لارښوونه شوې چې په یوه اونۍ کې د دې کسانو نومونه له رسنیو سره شریک شي، خو لا هم د لس ورځې په تېرېدو سره د قانونو وزارت له رسنیو سره د دې لست د جزئیاتو له شریکولو ډډه کوي. د قانونو وزارت ویان جواد عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې لست په حق لا پوره معلومات نه لري، خو هغه ومنله چې په غیر قانوني توګه د قانونو د استخراجونکو لست چمتو شوی دی او د جمهوري ریاست د چارو ادارې ته هم سپارل شوی.
د قانونو وزارت په ټاکلي وخت کې دا لست جوړ کړ او د جمهوري ریاست د چارو ادارې ته په ټاکلي وخت ولېږه. تر اوسه دا لست ماته نه دی رسیدلی، نو ځکه نشم کولی چې د هغه په جزئیاتو خبرې وکړم او زه د دې لست په حق لا پوره معلومات هم نه لرم، خو دومره پوهیږم چې د چارو ادارې ته لیږل شوی دی.
خو څه موده مخکې د قانونو وزیر وحیدالله شهرانی ازادي راډیو ته ویلي و چې د څه باندې 130 هغو کسانو لست چمتو کړی چې په غیر قانوني توګه د قانونو په استخراجولو کې لاس لري او په وینا یې ډیر ژر به اعلان شي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت د قانونو د استخراجولو په برخه کې سمه طرحه نه لري. دوی وایي چې له ډېر مخکې نه تر اوسه یو شمېر زورواکان او هغه کسان چې قوي سیاسي نفوذ لري په غیر قانوني توګه قانون استخراجوي. په ولسي جرګه کې د بدخشان استازي فوزي کوفي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د لاجوردو ځینې قانونه له دې عمله د کارولو وړ نه دي چې په غیر قانوني او غیر مسلکي توګه استخراجېږي.
لا پخانه هغه کسان چې له قوي سیاسي ملاتړ نه برخمن دي او حتی داسې کسان دي چې ښایي په پارلمان کې هم وي او له دوی سره تړلي کسان وي په بدخشان کې د قانونو په استخراجولو کې لاس لري. له بده مرغه چې د لاجوردو قانونه د استفادې وړ نه دي. د لپاره چې هلته قانونه د زورواکانو لخوا په غیر قانوني توګه استخراجېږي، حکومت اوس دا قانونه د خصوصي سکتور له لوري د طلبۍ تګدي چې دا یو ښه کار دی او خلکو ته پکې د کار زمينه هم مساعدېږي، خو زه فکر کوم چې اوس ډیر ناوخته دی او ډیر قانونه په غیر قانوني توګه استخراج شوي دي.
د رپورټونو له مخې افغان حکومت تل د هغو زورواکانو د نومونو له افشا کولو ډډه کوي چې د ځمکو په غصب، اداري فساد او په غیر قانوني توګه د قانونو استخراجولو کې لاس لري. یو شمېر کتونکي بیا په دې اندي چې د حکومت دا ډول عمل په حکومت کې د دې کسانو د سیاسي نفوذ ښکارندوی کوي.
ازادي راډیو په منځني صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د جلال آباد په ګډون ازادي راډیو د FM 5.15 صفه اوریدل شي. ننګرهار ته ورته د کابل د ادګا جماعت نشو خو د 10 تنه حج ته تلونکي کسان بیرته ننګرهار ته ستنه شوي. دوی نورو کسانو ته رشوت ورکړی وو چې حج ته واستوي، خو دوی له شپوش په انتظار روسته بیرته خپل کورونو ته ستنه شوي دي. په دې اړه ننګرهار شاه محمود شینواری رپورت لري.
نن سهار شاوخوا 10 تنه هغه حج ته تلونکي کسان له کابل بیرته ننګرهار کې خپل کورونو ته رسانه شول چې یو شمېر کسانو د قانونه پیسو د اخیستلو په بدل کې حج ته د لیګل واده ورکړی و. دغه کسان وایي په ننګرهار کې له دوی نه په دې نامه چې حج ته بیاستوي تر 15000 ډالرو پورې ترې پیسې غونډې شوي. دوی ته ویل شوی وو چې د حج اوقاف ریاست نه به ورته امر اخلي او د حج د فریضې د ادا کولو په موخه به سعودي عربستان ته لیږدوي. له دغې ډلې یو دوه تنو په داسې حال کې ازادي راډیو سره خبرې وکړې چې کور ته په لاره وو.
نو دغه یو یو کس چې دا کړی وو دغه 10 کسان ټول یو یو کس یو په بل پوینو ما داسې سوچ کوو چې زه به ځانته یم کېدی شي زه د سړی عقل قبلی چې یو کس کېدی شي په دغسې یو کار شي لاړ شي او د اوقافو دخانه د یو کس سره هغه وي د ریاست د مسؤلین سره گنجائش شي مګر دوی ډېر کسان په تمه کړي
نه نه دغه کس چې دا شخصي کس دی لکه اوقافو پورې مربوط نه و خو دې سره راشي د اوقافو مامورین ورسره و هغوی ورسره وعده لکه چې کړې وه چې مونږ دا کار کوو مونږ سره فوق العاده بسونه دي بس هغه همداسې اخره کې چې شو میدان پرېښودو ټولو سختی دلته نه
په دغو کسانو کې میرمنې هم شامل دي. دوی وایي د کابل په عیدګاه مسجد کې په شپو شپو انتظار ورکړ خو ورکړل شوي وعدې یې پوره نه شوې. د دې مسلې اصلي اړخ لا روښانه نه دی چې په دغو درغلیو کې به د چا لاس وي. په همدې موخه ټاکل شوي ده چې دغه حج ته تلونکي کسان سبا د ننګرهار د حج اوقافو ریاست مخې ته راټول شي او د خپل حق غوښتنه وکړي او د دې مسلې اصلي لامل به هم روښانه شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د غووس د کابل په سروبي کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پاتون مسله په سر کې راخصل شوې ده او نور ګڼ رپورټونه تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ او مرکه اوریدلی شئ. د کابل ګنش مشاریان د چرګانو د واردو شوی غوښو له بیکیفیتۍ شکایت کوي. دوی له حکومت غواړي چې چرګانو د بیکیفیت غوښو او داسې نور خوراکي موادو چې وخت پرې تیر شوی وي د واردېدو مخه ونیسي. د امیرختیا وزارت وایي دوی په بازارونو او مارکیټونو کې د بیکیفیت واردو شوی غوښو څارنه جدي کړي او له سرغړونکو سره قانوني چلند کوي. تفصیل له کابله د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د چرګانو غوښه د نورو خوراکي موادو په سیر له بهر څخه هیواد ته واردېږي او ویل کېږي چې د ځینو خوراکي موادو او پتیره د چرګانو د غوښو کیفیت باوري نه دی. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د چرګانو وارد شوې غوښې د ښار د سړکونو پر څنډو هر واټ او د اکثرو قصابانو په دوکانونو کې خرڅېږي. دوی له حکومت غواړي چې د خلکو د روغتیا په پام کې نیولو سره دی د دې غوښو د کیفیت څارنه جدي کړي.
دا غوښه بیکاره غوښه ده چې دا غوښه ځکه چې د پختیا وروسته د هډوکي ګرسره توري د ماغزي چې پکشي هغه لکه خراب وي نه داسې یخۍ ګرځېدلي بس خولینې ګرسره ګرمي وایي رسه فکر کوم چې هلته د ایکسپیرې دوی بېدل ته راست.
نومه محمد جان کیفیت والا کیس کیفیت دې غینه ولې دغه سمې غوښه نه اخلي سړی او ګټه دی نه وي. تاریخ تیر شنا اوخته دوګشته یخچال ته ورکړي عین ماغزي چې د غوښه ماغزي است کې شینا اوخته.
د چرګانو غوښو د واردونکو د معلوماتو له مخې دا غوښه اکثره له امریکا، برازیل، ځینې نور اروپایي هیوادونو او یو اندازه له پاکستان څخه واردېږي. کارپوهان وایي افغانستان له هرې خوا په وچه کې ایثار هیواد او واټن له امریکا او اروپایي هیوادونو څخه هم زیات دی او بله دا چې دا غوښه میاشتې میاشتې په لارو بندرونو کې ځنډېږي. دوی وایي همدا لاملونه دي چې ځینې خلک پر کیفیت بې باوره شوي دي. خو د چرګانو د غوښو واردونکي وایي چې دا غوښې په مجهزو سړځایونو کې ځای پر ځای او هیواد ته واردېږي. د نوي آریانا باستان د شرکت مرستیال مشتاق احمد آزادي راډیو ته وویل
یک سال تاریخ لره وخت کې د ګمرک مې صرف
دا یو کال وخت لري. کله چې ګمرک ته راشي سمپلونه یې د عامې روغتیا وزارت ډاکټران او د نورو ادارو متخصصین ویني او بیا اجازه ورکوي چې محصول شي. دا په لویو یخچالونو کې واردېږي. مکسره یو کانټینر له یوې یا دوه اونۍ څخه زیات نه پاتې کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په ټولو ښارونو کې د غوښو او داسې نورو خوراکي موادو د کیفیت کنټرولولو ته هڅې جدي او د بې کیفیت غوښو او نورو موادو پلورل یې منع کړي دي. د دې وزارت ویاند کنشکا آزادي راډیو ته وویل
بخش کنترل ما وقتی که یگان مواد یا گوشت یا گان چیزایی که وقت تیر میشه مشکوک میشن
کله چې غوښې یا نور خوراکي مواد چې وخت پرې تیر وي او زموږ د کنټرول معذفینې ونیسي په دې برخه کې اصول نافذ دي او که هر پلورونکی ترې سرغړونه وکړي قانوني چلند ورسره کیږي.
دا لومړی ځل نه دی چې د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د چرګانو د غوښو او نورو خوراکي موادو له بې کیفیتۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي یوازې غوښه نه بلکې ډول ډول جوسونه، بسکټ، کوچ، پنیر، شیدې او داسې نور له بهرنیو هیوادونو څخه واردېږي خو حکومت خلکو ته د کیفیت کره تضمین نه دی ورکړی. افغان چارواکي وایي کوم مواد چې په رسمي توګه هیواد ته واردېږي کنټرولېږي خو کوم مواد چې له قاچاقي لارو هیواد ته واردېږي ممکن کیفیت ښه نه وي او دوی بیا هم څاري.
په رپورت کې مو واوریدل چې افغانستان ته د چرګانو بې کیفیت غوښه او نور خوراکي مواد واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولان وایي چې افغانستان ته د پاکستانی بې کیفیت محصولات او اجناسو د واردېدو مخه باید ونیول شي. په دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د پاکستانی محصولاتو یو نندارتون پرانستل شو. د دغه نندارتون په پرانستلو کې په کابل کې د پاکستان سفیر وویل د افغانستان او پاکستان د اقتصادي ودې لپاره باید سیاست له اقتصاده بیل شي. له همدې سره 2:30 شوې لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه اور.
د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې 15 تنه وژل سوي او 13 نور ژوبل سوي دي. ټاکل سوي د افغانستان د تماس ډله نن د ترکیې په انقره کې غونډه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تایید کړ چې په جوزجان کې د تیر شپې په ټرافیکي پیښه کې د سیمرغ البرز ټیم غړي شامل ندي. افغان ولسمشر حمید کرزی تر 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي او ناتو سرتیرو د ممکنه خوندیتوب د حساسې مسلې په اړه خبرداري ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو دوو مشکوکو تروریستانو په اړه چې په ایران کې دیره د القاعده شبکې د ویډلې غړي بدل سوي د معلوماتو په بدل کې $12 میلیون جایزه اعلان کړه. د سوری لپاره نړیوال استازي اختر ابراهيمي وایي چې دای به ډیر ژر د مشق ته سفر وکړي چې د بشر الاسد د حکومت او یاغیانو ترمنځ د لنډ مهالي اوربند پر عمل کېدو خبري وکړي. روپۍ مشرانو په هغو هیوادونو کې چې پولي واحد یورو ده د بانکونو د یوې واحدې څارنې پر برابرولو موافقه وکړه. او د ترکیې رسنیو راپور ورکړ چې پرون وخت د دې هیواد په ختیځ کې د ایران د طبي غاز انتقال وروسته تراغه ودرېد چې پر نلۍ کې 14 وسوه.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه د هغوی ګڼ پیغامونه خبرو، خو اوس پاکستان ته ورزو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د خراب امنیت لامل په پاکستان کې 1 میلیون ماشومانو ته د کوزړن له ناروغي څخه د ژغورنې څاڅکې نه دی ورکړل شوی. په بلوچستان کې یو بل ماشوم په داسې حال کې د کوزړن په ناروغي اخته شوی چې اله 2 ورځې وړاندې په کوټه ښار کې نامعلومو وسلوالو د پولیو په ضد د څاڅکو ورکولو د کمپاین یو کارکونکی ووشه. په دې اړه تفصیل لکوټه د ازادي راډیو د خبريال بارکوال میخیل پر رپورت کې.
پاکستان په نړۍ کې له هغو دریو هیوادونو څخه دی چې ګڼ شمیر ماشومان پکې د پولیو یا ګزړن په ناروغۍ اخته دي، او د دې هیواد په خیبر پښتونخوا ایالت قبایلی سیمو او بلوچستان کې د پولیو په ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو کمپاین ته د امنیتي خطرونو له امله دا ناروغي لا په بشپړه توګه نه ده ختمه شوې. له جنوبي وزیرستان سره پر پوله د بلوچستان د شیرانی سیمې په ده نصر نومې ځای کې د پولیو یو نوینه پیښه ثبت شوې ده. د بلوچستان د روغتیا د وزارت سکرتر عصمت الله کاکړې په اړه وایي دا د نجیب الله په نامه درې کلن حالک دی چې د ګزړ ناروغي وهاله په دې اړه مو د سیمې له چارواکو او روغتیالۍ ادارې سره خبرې کړې. هغوی وایي په تیرو 2 کلونو کې چې د پولیو په ضد د څاڅکو ورکولو ډله ورغلې د دې حالک پلار ورته انکار کړی. دا ډول خلک چې خپلو ماشومانو ته له څاڅکو ورکولو دایمي انکار کوي، ځینې ملا صاحبان ورته منفي تبلیغات کوي. زموږ له کمپاین کوونکو سره د دیني علماو یوه لیکلې فتوا هم وي، خو بیا هم کله ځینې خلک خپلو ماشومانو ته څاڅکې نه ورکوي. د بلوچستان د روغتیا وزارت وایي د پولیو په ضد د دوی د بریالیو کمپاینونو په ترسره کولو سره په بلوچستان کې د ګزړن په ناروغي کې کموالی راغلی. خو د اکتوبر پر 15 نیټه چې په کوټه کې د پولیو په ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو د کمپاین یو کارکونکی وسلوالو په ډزو وواژه، د واکسیناسیون کمپاین له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړ، او احتمال شته چې په راتلونکي کې په بلوچستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومانو ته د ګزړن د ناروغي ضد څاڅکي ورنه کړل شي. په بلوچستان کې د پولیو په ضد د څاڅکو ورکولو ډلې له راتلونکي کمپاین څخه د امنیتي خطرونو له امله بایکاټ اعلان کړی. د دې ډلې مشر عبدالصمد رئیسانی وایي د پولیو په ضد لراتلونکي کمپاین څخه د بایکاټ په اړه موږ حکومت ته خبرداري ورکړی. په تیر وخت کې زموږ کسان ټپیان شوي، اوس تازه مو په مستونګ سیمه کې کارکونکو ته ایس ایم ایسونه شوي چې ماشومانو ته څاڅکي مو ورکوي، او په کوټه کې مو یو کارکونکی ووژل شو. موږ غواړو چې هیواد مو د پولیو له زیانمنې ناروغۍ پاک شي، خو چې موږ ژوندي یو او د سر خطر مو نه وي، نو د پولیو په ضد کمپاین ته به دوام ورکوو او ماشومان به له دې ناروغۍ ژغورو. خو دا وخت موږ ته له هر لوري اخطارونه راکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي ټاکل شوی و چې د اکتوبر له 15 تر 18 نیټې پورې په پاکستان کې د پولیو په ضد څلورم او وروستی کمپاین ترسره سي، خو د امنیتي پیښو په خاطر دا کمپاین ترسره نه سو او له 1.3 میلیون ماشومانو څخه چې څاڅکي به ورکول کېدل 1 میلیون ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ په ضد څاڅکي ورنه کړل شول. د یادونې وړ ده چې په تېر میلادي کال کې په ټول پاکستان کې 198 د پولیو پیښې ثبت شوې وې او په روان میلادي کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ 46 پیښې ثبت شوې دي چې په هغوی کې د بلوچستان 4 ماشومان هم شامل دي چې په بدن کې د پولیو وایروس کشف شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې که د پولیو په ضد د واکسیناسیون کمپاینونه په چټکۍ سره ترسره سي نو کېدای سي چې تر 2014 میلادي کال پورې د دې ناروغۍ بشپړ مخنیوی وسي.
تاسو له پیغامونو نه
زه جمیل خبره کوم د پندونه او خبره دا کوم چې حیواني و میاشته څه تقریبا 2 میاشتې وشوي زمونږ د عام افغان مهاجرینو بجلیانې د پاکستان حکومت کټ کړي دي او مونږه په تیاره کې هتادا چې ځینې مریضان د نه بجلۍ د وجې نه ډېر سخت تکلیفونه ورته ورسېدل. نو زما دا خواهش ده چې زما دغه اواز مطلوبو کسانو ته
آزادی او اوریدون کی
د آزادی اوریدون کو پروگرام تموز صالح هر کلی کوم. په دې پروګرام کې اول د تعلیم او تربیه په هنتون د نوم اړولو په اړه د ځینو اوریدونکو نظرونه اورو، بیا زه هلمند ته د ماتلونو ستونزې څېړو.
موږ په یو اتاق کې بدیدل حتی خوب هم موږ نه دی کړی سم ډوډۍ موسم نه ده خوړلې چې موږ ته دا وعده راکول شوی چې دوی ته به لیلیه حتما پیدا کیږي.
د هلمند د محصلونو پر ستونزو له یو مقام سره خبرې کوو. د دې ترڅنګ اوریدونکو پر نورو تعلیمي مسایلو هم خپل ټلیفوني پیغامونه ثبت کړي، په همدې پروګرام کې د نورو مسایلو ترڅنګ اوریدلای شئ. تاسو به په خبرونو او راپورونو کې اوریدلی وي چې له 2 ورځو راهیسې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د محصلونو اعتراضونه او احتجاج روان دی. دوی وایي د ولسمشر د فرمان له مخې د پوهنتون نوم د استاد برهان الدین رباني په نوم اړول شوی او دوی نه غواړي چې پر دې تعلیمي ادارې د یو سیاسي کس نوم کښېښول شي. ځینې اوریدونکو هم پر دې مسله تبصره کړې ده.
زه اټکیم له حمید کرزی او د ربانی له زینه پکلک غواړم چې د استاد د پلار ربانی له حدیث د کابل د تعلیم او تربیه پوهنتون نه رکز کړای. ربانی موږ ته خدمت نه دی کړی، ربانی افغانستان ته خدمت نه دی کړی. دوهمه خبره د پکیا ځوانان غواړي چې سر لنه نه په مظاهرو لاس پورې کړي او هر ورځ به د ربانی عکس ته او د ربانی نوم ته به ور ور اچوي. استاد برهان الدین په نامه باندې کوم پوهنتون چې تعلیم او تربیه پوهنتون نومول شوی دی دا غیر اخلاقي کار دی کوم چې اوس ځوانان په احساساتو باندې راوستلي دي او دوی مظاهرې او لاریونونه کوي او بیا د کابل پولیس دوی سره داسې برخورد کوي چې هغه هېڅ انسانیت ته ورته نه وي او دغه برخورد د دوی یو انساني برخورد نه و. دغو مړو یا د دغو شهیدانو د کورنۍ څخه هیله کوم ژوندي دي خو د دوی څخه ټول خلک په عذاب ول. مونږ به تعلیم کړو، بې تربیې کړو، زموږ څخه د تعلیم او تربیې دواړه حقونه واخیستل په ژوندي دي باندې. نو اوس مړینې خو دي مونږ ته دا حق راکړي چې مونږ تعلیم او تربیې ته مخه کړو، که دوی په مړینې باندې مونږ ته دا حق نه راکړي چې مونږ تعلیم او تربیې ته مخه کړو. زه د ولسمشر څخه هیله کوم چې دې کار ته نور د پای ټکی کېږي، دا بحران دی نور نه غټي او همداسې وړکی دې پرېږدي او دا لوحه دې راکښته کړي او د تعلیم او تربیې چې د ټولو خلکو لپاره دا یو نوم دی او د یو قوم یو شخص یا یو حزب پورې مربوط نوم نه دی، هماغه لوحه دې بېرته پورته کړي.
زه خپل عبدالرحمن رحیمی یم په پلازمینه کابل کې د ښوونې او روزنې پوهنتون د استاد شهید برهان الدین رباني په نوم نومول شوی دی. خو متاسفانه د بده مرغه درته ویلی سم چې شاګردان د درسو څخه منه دي او په مقابل کې جنګ او جګړې یو قومي تعصب په اصطلاح ژبنۍ تعصب په منځ کې راغلی دی چې په ستنه وزارت شوي دي او كان تري دا شي زين خالص دا لو هادي وي زين واي دا دي نيوي وما دا دولت سخه دير ما يسي وما يسي شرك وما غب دي معنا دي يوي لو هي فرصر درغونه مع سيلين صرف جنگ اچوي نو بس سؤال خو ما چی اسانه کار وي سدي دي حل کي او بل خصوص مي د صلح د شهيد استاذ برهان الدين رباني د محترم زوي څخه تقاضا ده چې تک غواړي چې خپل پلار ته ځي په هغه څنګه هدیره کې ثوابونه او نیکمرغي ورسېږي سراسه په خپله دغه لوحه کښته کړه او ماسلینو ته په بلند اواز ووایه چې تاسې زما پلار ته دعاوې وکړي ستا پلار ته نن لوحه په درد نه خوري ستا پلار ته نن دعاګانې په درد خوري تا ته په کار ده چې ته خپله دا لوحه کښته کړې او دغه څونځه چې خپل د صلح رعایت سم یې او دا یو جوړجاړې دي چې مان سره غلې دي دا جوړجاړې تا د پلار د نامه څخه رامنځته شوی دي که غواړې چې دغه جوړجاړې د مان څخه یو شي نو راسته د پلار له حاجی خپل یې څخه د غرونو په مابین کې د اتفاق مصدر څخه خپل او بریږي
زه او ته د دې کارتن او خبرې کوم د قانونو د تربیه په تر پانتن په اړه کې یو نظر لرم ازادی را دوست خیلی کوم چې نفسی که ما نظر داری چه استاد برهان الدین ربانی دخپل ریاست جمهوری په دوره کې او دخپل سن په دوره کې بزرګونو نه په لکونو ځوانان بې تعلیم او تربیه کړل دوی هم تعلیم هم تربیه د دواړو نه محروم کړل اوس چې په مسلې باندې ځوانان د تعلیم او تربیه نه محروم دي زه د ولسمشر څخه هیله کوم چې ژوندینه کې څومره خلک محروم کړي یا مرکفات کوي او نور دې له دې عمل خلاص واخلي او دا د تعلیم او تربیې پوهنتون دی او زه د ولسمشر څخه هیله کوم چې دا پوهنتون په همدې نامه باندې پرېږدي
کابل د پوهنتون د ښوونې او روزنې څانګه باید هېڅکله په دیدي یا دا یو تنظیمي سړی دی روبني صاحب او د دې په غني په نوم هېڅکله ونه نومول شي دا یو شخصي څانګه نه دی دا د ټول د افغانستان حق دی
د تعلیم او تربیې پوهنتون د نوم اړولو په اړه مو د ځینو اوریدونکو نظرونه واورېدل بیا هم تعلیمی مسائل څېړو اوس پر زو هلمند ته په ورستوي کې د هلمند دولتي پوهنتون ته شاوخوا 29 محصلین جذب شول دوی وایي په پیل کې د عیاشي او لیلی د ورکړې ژمنه ورسره سبب خو لیلی نه د ورکړل سوي او محصلین په خپل شخصي مصارفو د اتاقونو د کرایې واس نه لري دغه محصلینو څخه د مخکې آزادۍ رادیو سره خپل ستونزې شریک کړي
نوم نورالدین انجینری پوهنځي د اول کال محصل يم په نمائندګۍ دغه د انجینری د پوهنځي د ز تاسو د خپل مشکلات وړاندې کوم دا چې خبره ده چې مخکې مو لاس ورځې 15 ورځې مخکې راغلی یو هغه زړې شاروالۍ ته چې د پخوانی محصلینو لیلیې حالت پکښې وي نو د پخوانی محصلین نو پکښې موږ د لاس 15 ورځې 1400 تازه محصلین نوي د 6 کال محصلین راول حالت مو په ډیر تکلیف سره شپې ورځې تیرې کړې دي موږ ته دا وعده راکول چې ته به لیلیې پیدا کیږي داسې خبره ده چې موږ دغه 14 تقریبا لاس ورځې موږ په داسې مشکلات تیرې کړې دي چې په یو کوچني اتاق کې 40 نفر 10 نفر حتی موږ په یو اتاق کې بدیدل حتی خوب هم موږ نه دی کړی سم ډوډۍ مو سم نه ده خوړلې چې موږ ته دا وعده راکول شوی چې ته به لیلیې حتما پیدا کیږي په یو مارکیټ کې اتاق په 14 افغانۍ دی که 10 نفر پکښې نو دا به څنګه درس وایي برق هم نشته دا ګرمي خو خیر نور مشکلات
لمړی چې موږ راغلو سبتنام ته دلته موږ ته کوم نفر چې سبتنام کو کوم مدیر شو هغه موږ تکړې چې تاسو 15 تاریخ باندې سبتنام تاسو ته به موږ لیلی پیدا کو بیا 15 تاریخ باندې چې موږ راغلو بیا موږ تکړې چې 10 تاریخ باندې به تاسو ته موږ لیلی پیدا کو 10 تاریخ باندې بیا راغلو موږ 9 تاریخ ته راغلو کې به دې خبره کې قریب 12 ورځې ووته پاس تاغه بیا موږ ته کې چې تاسو زړې لیلی ته لاړ شئ ته موږ یو ډیو سالون کې واچو لا سالون ټول 10 متره بر دی او 4 متره عرض دی په دې کې موږ یو نیم سل 200 نفر وسیګو د سوی حیوانات هم هغه د نو وسې لکه موږ چې وسیدو بیا لاړو موږ والی صاحب ته رئیس صاحب څخه دا ټول ته موږ پټینګ را سره ونیو خو هغه زموږ پرابلمونه هیڅ مشکل ته زموږ وخت چاونه نه او نه زموږ आवाज چاوري په نن په سبا باندې موږ غولې یو پاتې کایم بدل یاشه چې موږ 300 روپۍ د زموږ لپاره کافی نه ده بلکې موږ څو د مختلفو څلور دیش یا 15 دیش ولایتونو دلته دی کنه هغه خل پنځه شولایتو دلته موږ برحال محصلین لرو چې ډېر مشکلات سره مخامخ دي زه خپل 8000 یا 10000 پیما د کور نه راغس یا د کابل نه یا د کاپیسا نه چې زه دلته راځم هغه زما لارې کرایي شوه. زه دلته وس توان نه لرم. زما پلار دی کنه چې هلته پټي کې بیل وهي کنه زه پرې غاکم چې پلار ما سره پیسې خلاصې شوي. ډېره غټه ستونزه ده. پامیر د ډوډۍ پیدا کړي که دلته مونږ ته دا خرچه پیدا کړي. که چیرې مونږ دغسې ستونزو سره مخامخ شو، لومړی خو مونږ تحصیلات عالي باندې قوي اعتراض لرو کنه چې یو پانتون ته هغه د درسي پروګرامونه او لیلی زمینه مساعده ونه لري کنه، نو ځکه چې یو پانتون ابتتاح کوي یو ځای کې تدریسي پروګرامونه مخکې وړي. دلته مونږ پانتون نه لرو. پانتون کې مونږ څه شی یو؟ همسایګان یو. مونږ لیلی برحاله نه لرو. لیلی نشته، رځی نشته، اتم نشته. مونږ دغه محیط زیات سره ات نابلده یو. خل دلته اقل د یو دوکاندار نه پوښتنه کوي چې محصلین نابلده ریشي، وایي پانتون څه؟ پانتون چیرې دی؟ پانتون ما سره نشته. وایي بل دوکاندار نه پوښتنه وکړه. په دې حاله محصل چې ورته وایي کنه یو شی چې په دېرش روپۍ هغه درته شپېته روپۍ باندې درکوي.
زما نوم شاه محمود جلالی تخلص کوم د فراه ولایت د انجینری د پوهنځي د اول سیم محصل. د فراه د ولایت څخه تقریبا 15 نفره دیارلسمه دولسمه د برچ مشکل دلته راغلي. موږ نه هغه لیله د زراعت لیدلې ده او نه مجبور زیدلې. موږ ټول په شار کې سری سرګردان نن په دې وتا کې په 2200 په دې مارکیټ کې وتا کونس په 2200 ونې سبا په بل مارکیټ کې نن په دې پارک کې نه بيد سنن سبا پارک کې د ټولو مشکلات سره مخامخ د موید سره آشنا نه د خلکو سره آشنا نه دلته پولیس لري دلته مشتنه مرڅ کې مرڅ امکانات فعلاً نسته لیلین درک نسته مشتللی زراعت لیسی لیلی ته هلته قطعا موږ ته جواب راکړی چې په دې ځای کې نه ځای سو نو ستاسو دپاره دا ځای دی. قطعا موږ چې کله د هلمند پوهنځی انتخاب کړی قبل دې چې موږ انتخاب کړو موږ ته هلته دا پروګرام موږ ته دا خبرتیا د وزارت مختلفونه تماس نوي چې بالی په د هلمند په پوهنځی کې اول کال کې لیلی لري دی. اول کال کې استادانه تکمیل فردانه اول کال تدریسي مشکلات نه لري. موږ چې انتخاب کړی په دې نامو انتخاب کړی په لومړی قدم کې د خپل هلمند خلکو ته افتخار دی. موږ ته برکې ورکو چې دوی انجینر پوهنځی لري خو اوس یې ږغ مو پر دغه مسلون د هلمند چې راسې چې انجینري خو مو جوړه کړه په نامه خو راسې چې په عمل کې ورسره پیدا کړه راسې امکانات راته مساعد کړه. زه خو د فراه څخه بل د لوګر څخه بل د پکتیا او د غزنی او د بامیان تخار څخه خورالو محصل ستا په ولایت ستا په نامه زما مور پلار جړل تلمند ته مزه د هلمند په حالاتو ټوله خبر دی. هلمند نوم په ټول افغانستان کې معلوم دی په سطح د جان کې خو راسې چې نن دغه ځای چې موږ راغلو تاسو زموږ هغه شرایط مساعد زموږ حق راکوي موږ خپل حق ستاسو غاړې چې په هر قیمت یا درته پرېږدم یا څه.
نوم میا محمد دی، سید محمد زوی دی، میدان وردګو دی، ولایت پنخت ولسوالی. موږ دی میدان وردګو دی ولایت 200 کسانان دی پاندون ته کامیاب شوی دی. په 200 کسانانو کې موږ نه لیلی لرو. د ټول ولایتو د څلور ډیر ولایتونو د افغانستان د هر ولایت دلته وګړي موجود دي محصلین ستا خو موږ نه لیلی لرو. نور اقتصادي مشکلات څخه مخې موږ 2300 روپۍ له کوروت خره اخیستې وي. دلته سراغ لوس موږ یې بدلی اشاره کوي و تاق را کوي خو هغه مشکل موږ هیڅ پیدا نسو. ا 2200 روپۍ سره سره هغه موږ نه لاړلې. اوس موږ سوال وکړو موږ څه کوم مشکل وکړو؟ تلو تاسو له مونږه تشکری غواړي نور په چوکې سیو درې ګمنګ له تشکری غواړي مونږه له سلو مشکلات سره مخ یو. د هلمند ولایت له ټولو کسانانو ته معلوم ده چې څومره مشکلات سره مخ ده. امنیتي وضع ډیره پکې خراب ده خو بیا ان شاء الله چې مونږ دغه پاندو تر غلې تر اوسه پورې چې کوم مشکل مونږ ته پېښوي دي نو زمونږ له جناب والی صاحب څخه دا خواهش ده چې مونږ ته لیلی راکې او مونږ ته وتاخ راکې که تر ټولو نه دي مونږ له لیلی کې پیدا شې نو د پاندو مابین کې پیدا شې دا به مونږ ټول مشکل حل کړي.
د هلمند په هنتون نیوی محصلین و چې وی لیلیه نه لري او چارواکو تر اوسه پورې خپلې کړې ژمنې عملي کړې نه دي. د هلمند په هنتون اداري مرستیال انجینیر سرګل وی د ډنمارک په مالی مرسته د لیلیې لپاره ودانۍ جوړه سوې خو تر اوسه پورې افغان دولت ته نه ده تسلیم سوې ځکه نو دوی دغه ودانۍ محصلینو ته نه دي ورکړې.
دغه بلاکونه د ډنمارک د هیواد سفارت لخوا څخه جوړ سوي دي ولې تر اوسه د هغوی لخوا څخه په اصلاح اړوندې ادارې ته تسلیم سوي نه دي؟ بدبختانه باید ووایم چې تیرو هفتو کې وزیر صاحب معرف راته چې دا باید افتتاح کړي ریاست معرف یعنی وزارت معرف ته تسلیم کړي. هوا خراب و وزیر صاحب دلته سفر ونه شو کړای. اوس موږ په دې هیله یو چې وزیر صاحب هلمند ته سفر وکړي. دغه دوه بلاکه چې دلته په عالي درمالمې په یاد کې دي او څلور دانی بلاک چې د منډی په بغل کې دي چې دا افتتاح او د ریاست معرف په واک کې ورکړي څو وکول سو چې معرف د هغه څخه په خپل هم استفاده وکړي او یې زموږ په یم کې د سرس کیم راټره.
د هلمند پوهنتون چارواکو د محصلینو د ستونزو د حل لپاره څه کړي دي؟
موږ د دې ستونزو د حل لپاره په درې میاشتنۍ رخصتۍ کې ډېرې هلې ځلې کړي دي. موږ د دې محصلینو لپاره نه د تدریسي ځای لرو او نه هم د لیلی صاحب اته د وزیر صاحب تحصیلات علي سره هم خبرې کړې دي. د مشکل د حل لپاره اوس هم هلې ځلې روان دي چې د دغو نوو محصلینو لپاره چې په لومړۍ ټولګۍ کې په درو پوهنځیو کې دي لکه انجینري او زراعت او ښوونه او روزنه چې د دغو دپاره هم ځای پیدا کړي څو هغه په اصطلاح په هلمند کې د امتیاز په ډول د لیلیه د امتیاز څخه برخوردار شي. قانونا محصل ته چې بدل عاشه ورکول کیږي هغه ته لیلیه د افغانستان په ټولو ولایت کې نسته، ولې هغه امکانات چې هلمند لري هغه په نورو ساحو کې د هغه امکانات بیا نسته. تیر کالم د ښاروالۍ په تعمیر کې زموږ محصلین وو، لاجوالي صاحب ادار ښاروالۍ ورته تخلیه کوي، هلته اوسیږي، چې اوس هم د لوړو صنفو محصلین هملته دي. خو د دغو محصلینو ستونزه مو اجوالي صاحب ته رسولې ده، اجوالي صاحب په جریان کې دي، او همدارنګه د پوهنتون رهبري دا مشکل په نظر کې نیولی دي. د نور اړوند څانګو سره هم په تماس کې دي، څو وکولای شي چې چون زموږ د سیمې محصلین چې دي د غریبو خلکو اولادونه دي، اقتصادي وضعیه ډېره ضعیفه ده، نه تنها هغه محصلین چې د نورو ولایتو څخه راغلي دي، حتی د هلمند د لیرو پرتو ولسوالیو لکه کجکی، موساکله، ناوه، مرجا او ګرمسیر څخه هم محصلین چې دلته دي، موږ کوشش کوو چې د هغو دپاره هم د لیلیې امکانات ځای پیدا کړو.
د هلمند پوهنتون اداري مرستیال انجینیر سورګل و چې د محصلینو د ستونزو په ځواب کې خبرې کولې. د افغانستان له بیلابیلو سیمو اوریدونکو زنګونه وهلي او خپلې تعلیمي ستونزې را سره شریکې کړې. د پروګرام په پاتې شیبو کې د دوی پیغامونه له کومې تفسیرې پرته ورو
زانی از محمد دی ولایتي میدان وردګو څخه تماس کړم. او زه د دومره وخت مې د غزنی ولایت کې افغان سیم راځي میدان وردګو پرورشګاه کې ځان داخل کړم، او د والی صاحب څخه د کار څخه هیله کوم چې ما داخل کړی او غواړم دولتي چارواکو څخه چې په سکالې زده ولایت وزارت علاوه ما ته چې د تا تاسو زدا د کاموس وزارت کې ما ته ویل چې وسه کاری ځای نه شته، دا له چم کار د حساب د ما आवाज او غاغوري او نو سات کړی دی ولادت میدان ورده او یاد کابل د نور فرارشګاو کې ما ته نو
پښتون د هلمند او دلی او لسوالي خبرې کوم مشکل نه دی. دلته د مکتبونو په اړه د رئیس زمارت کتابونه توضیح کړي او استادان ته په هغه وند سوالي کې چې امنیت خراب دی، او بیا اوس هغه استادان ولرته د شاګردانو سره دینه پر 500 افغانۍ اخلي. دا د خو یو دلې مې چې دې مشارکې په دې اړه تلور مقامات وایي مو سره د ګور مشکل را.
سلام خان کامل د برکت سره نه لوګر ولایت باندې برکت سره کې د جراوني کارونه په صفه درېدلې دي، او هم لکه د مکتبونو نه جوړول، خلونو نه جوړول، او د معلمانو صحیح درس ورکون کی هم نشته صحیح درس ورکړي. اله کوم چې پاملرنه ورته وشي، کوم کی هم مکتبونو ته خزر نه کوي، هم ځکه چې معلمان خو په سمه توګه درس ورته نه ورکوي. اله کوم چې پاملرنه ورته وشي. زه
د لوګر ولایت د درس سوالي د اکبر خیل کلینا محمد اغا خبرې کوم. او موږ دا مشکل چې دلته څنګه مکتب ته نشو تللی، او مکتب کې موږ دلته طالبان ځوروي، او دلته مینانه سینتر را ننوځي، او موږ په سیم کې تلاشي کوي، مستره را ننوځي، او دلته موږ هیڅ نه پرېږدي چې نه موږ هغه مضمونونه وایو چې هغه حکومت باره کې خبرې کسی وي، هغه موږ بند کړي دي، او موږ نشو کولی چې مکتب ته لاړ شو. او موږ ته د حکومت نه دغه درخواست کوو دلته کوره ولېږي، او زموږ مشکل را پکې.
عبدالرحمن خبرې کوم ورور سپینګیرو مشرانو لمونږ نه تاسو ښه پوهیاست، زه یو تاسو ته ښه لاره ښیم. باید تاسو مونږ ته یو ښه لاره راوښیئ. تاسو مشرانو سپینګیرو باید په خپل بچانو ته درس پې ووایه، مکتب پې ووایه، سبق پې ووایه، یو ښه لاره وښیئ. یو بل ته باید تاسو ښه لاره وښیئ. دا لاره مه ښیئ، تاسو یو بده لاره ورته ښیئ. تاسو ټول راشئ سره کښېنئ او خپل سره یوځای شئ. دا وطن دی، تاسو وطن دی، دا زموږ د ټولو لپاره وطن دی. او راشئ کښېنئ سره یوځای شئ، یو سړک جوړ کړي، یو کلي کې یو خدمت وکړي. دا تاسو ته راشئ، خپلې مځکې وکړئ، خپل پولیسو کې اردو کې شامل شئ، په پردیو ملکونو کې تاسو ښه ژوند وکړئ، تاسو وطن کې ژوند کوئ.
اجل نور دې دې منځل تامات پر کوم د افغانستان د روشن پترانو خلکو ته چې په خارج کې دی دا غو صداي د کوم چې راځي د افغانستان کوم به سواد ځوانان چې په جنگو په حالات کې را لېستي دي دا غو سره کومونه د پدار په حق له وکې زه یې وښکلم. یم یو ځنه ارمان زما دا غوړي چې زه تعلیم مولرم په مور پلار مې ټول په جنگو کې په باسي دي او صفیف دانه مختام زه غواړم چې ما سره کومک د کوهنی وزارت خاصه د یو خاص وڅ چې څه په داس کې وزنه ارمان او څنګه ما دا غوډه چې زه تعلیم وکم، زده کړم، ومتعصبانه قيس نه پيغام چې پر کومه لار مخمني سمه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره 0720243681 شمیرې ته زنګ ووهئ چې تاسو ټلیفوني پیغامونه په اتومات ډول سپټوین. یو نړیواله شمیره مو ده 0042022111115. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0720243681 او نړیواله شمیره 0042022111115.
السلام علیکم زوم یو غول د کابل ولایت سرودین سوالی د دین د خپل شریعت نه تاسو را پټه ماس کین د کابل واری ته روان د دین ته بر خو نه تیری د دین کې سب نه غوږی خا فابریکا باندې لرو او بر خو نه تیری او موږ د نړۍ وصل لرو ته تخلی واخلې د دین ګناه ته دا سلام
الحمد لله قربان من سوالي خبر کوم د قربان د سوالي تقریبا د ونیو خانه کې چې د پنانې باندې سوال کوي چې په دې کې یو خبرت وزارت سره کوم چې او دا مشکل د قربان د خلکو تقریبا د الله او سوالي پر نفوسه او سوالي د تقریبا د ونیو درې له تو شو خو د پوسلري او د ونیو خانه کې چې تقریبا د دې څونه اچي هم کا د سور نه نه تر اوسه پر د ټلیفون اړیکو شي بالکل پاتہ دا یو انتن هم کار نه کوي
زیاد خاصیت دی سوالی خو خدمت کو مخاکری دی سوالی سره زموږ د زمامداران په وخت کې او په دغه هغه شریکت په وخت کې او خپل دغه تور کوي او مدامین خو ځان یې مزي دا نه دی او هغه ځي هغه یو څور د کارت نو کې والا ولاړ دی یو اوس بیا شاغلی وساتات ناس وسط کړی دی یا د غیر په وخت کې څو ملیون ډالر او یو 8 کیلومتر د امباس کې 25 کیلومتر یا 25 کیلومتر سره تاسو د تاسو سو د غولار ماشينري ولار ټول کارونه بس د لاسه شوله نو بس دې ساعت تاسو چې هغه د ځای له باندې ملیون ډالر دی بس نو زه دې ملیون ملات وینم مو شي
د هیواتمن د ورزګان ولایت چرچینو د ورسوالۍ او شیدن کې زموږ په ورسوالۍ کې موجوده سنجي پلان دی ولې اول موږ خپل په بازار کې وبنه لرو چې د خپل وبنه سره موږ په بازار کې موټر چې تیږي د دوه سترګې نو سپټه واره چې یو ناروغ دی له هغه وختن کې نو سره سواره چې راځي خپل دی باندې د پرسین د لواسي موږ غواړو چې دغه مشکلات په مقابل کې دولت پر مقاومت وکړي کای جامو کې
دغه جامو له هغه څخه اوس خبرې کوم از موږ داس بازار دی او چې یو بنسته په شکتو وبو په سروته شو کیږي او بل دغه داس بازار مو دای دی چې مټر پر سړک کې چې موږ په دکان کې سرګین نه سنو راولای د دوړو د لاسې حواله چې دغه موږ زغ درې دا ورسوي بیا تر خپل
ځان له هغه څخه نو زحمت کوم زمو په بازار کې کومه مشکلات پکې یو غوښتنه پیدا کیږي چې موږ خپل ټول مرکزي فازه دي چې موږ سفر راځو د څنګه به موږ سیرا کولای او لارې مو پر هغه رقم مشکل لري چې موږ د کور څخه نه راځم څو پر بازار موږ وسایل ځان نه راځوي ولې په خاطر د دې چې لارې مو خراب دي په بازار کې مو مټر کې چې حتی چې موږ خپل شی د دکانداري د باندې یو څه د ګاډو څخه هغه هم موږ څه یې کولای نمور دا غواړو چې نور دا وزر دا مشکلات نور مکانات پر ورسی دا السلام علیکم
زه رحمان او پاد اورودګان ولایت چرشنو د ورسوالۍ مسیدن کوم زموږ سره موجوده مشکلات دا دي چې زموږ خپل په بازار کې د چاکا او سکروبنستا او موږ په بازار کې ډېر سره وړاندې او استدار غوونی سره جوړونه ورته شوی موږ لاري دې خراب دي موږ نه روان په دې رسانه سره ولایتي رښتونه او نور رښتونه په لږ سره سواله نو موږ غواړو چې نور مقامات د دې پروګرام پر اقدام وکړي
دا ورېدونکو له دغه پیغام سره وسنۍ پروګرام دغه ته پای ته رسیدي په بل پروګرام کې په ننګرهار کې د شهر پر نظافت د اورېدونکو ټلیفوني پیغامونه اورېدلې سي اورېدونکو شکایت کوي چې د جلال آباد پاکي ته سم پاملرنه نه کیږي تر بلې ورځې او بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارم
تاسو له پیغامونو نه.
الوار صدیقی خبرې کوم د پکتیا ولایت د اریوب زای ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام سپتوم. پوهنې وزیر نامو غوښتنه ده چې د پکتیا ولایت په اکثره ولسوالۍ کې خصوصا د اریوب زای ولسوالۍ چې ډیره پرنفوسه ولسوالۍ ده لیسې شته، خو د لیسو داسې موقعیتونه دي چې ډېر کلي باندې هغې ته شاګردان رسیدګي نه شي کولی، هغه ماشومان چې ډېر کوچني دي. موږ د پوهنې وزیر نه دا غوښتنه ده او دا هیله ونه کوو او د پکتیا ولایت ادارې نه مو دا غوښتنه ده، وکیلانو صاحبانو نه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته ابتدایي متوسطې جوړې شي، هغه ماشومان چې فاصلې ډېرې دي رسیدګي نه شي کولی لیسو ته، او هغو دپاره ابتدایي او متوسطې جوړې شي چې هغو ته رسیدګي وکړي، تر څو موږ خپل ماشومان د ګلونو په شان وروزو چې هغه تربیه شي چې آینده د خپلې سیمې او مرد دپاره د خیر ذریعه وګرځي.
Azadi Radio.